نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته نور لښ پغم ټولګي څخه د پورته انجنو وګونو ته ونه رسید په افغانستان کې د خوانځیو پرانستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي خو افغان جنو ته لا هم د اجازه نه ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي
نو موږ په دغه وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا چې کوم استادان مې دي کوم مضمونونه وایو کتابونه به مو اخیستل حداقل یو فصل دو فصل به مزان سره مرور کړل لږ آمادګي به مو ورته ونیول یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې
خر بشی ځنګل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وجدن
نو مې عقل ده وای هر جمعی بای دینی بی کال را تک تا دیزدک رو دی بیا پایلی دو پتا ماشی بیشماری خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی خوکو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزدک رو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی ووز دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا چوایی
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدک نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگا کرنگا سیل کن رازی لدی سره نموک دی جران دو خویند و میندو پر سترگو که ووخ که خندا ووخ وارا بوی
پریمیگ دی چی وال وزم پریمیگ دی چی وال وزم زما وزاری ما تڑی
نن امدا موضوع چی رو ملتی هم وکری قدر من اردون کو د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ سره سم لښپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې شوې امدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منه شو افغان جونې وایي چې سکالې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ خوانځي او پوهنتونونه پرانستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانستل شي
مکتب ته بوټ کالی ټیکری هر شی مو اخیستل د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي
دا یوازې زده کوونکې نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نه شي ویلی سخت خوشینی دي محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دی ډېر ورته ځبرېږي
زما لور چې د شپږم صنف په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان انجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره انجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
لیکوال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزدکړې سره سم شوې دی زدکړه د ټولو ستونزو د حل کلید ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زدکړه او دا د علم نوم پېږدي، د پوهې نوم پېږدي، د حکمت نوم پېږدي، هر څه نوم چې ورباندېږدي، یعنی د موږ بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته، چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړی ک هغه خځې چې زده کړې کړي له غو سره چې نه دي کړي راته پرتلا کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې کوي، له دې نه به دې پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کړه؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني، او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې د ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا دوست په هر کې یو ګلمخې خور د ماله څنګه تېرېږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه ځناور بدلېږم، نو دا جرم خو فردي سه ما وکړه، او زه به د دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې لږ دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ډک، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي 99% پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډې یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دی لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درحالی چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې مونږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټول دي زر جمع په تند، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما او تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شپې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم کا خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې د خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق ده دې وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. او دا له دې شېبې ممکن ده، د دغې شېبې شونی ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنجونی تختې کومک مونږ سره ماسي وکړې په جلال آباد کې، زه وم او راسره نورې معلمینې وې. مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکې نجونو ته څومره ګټور و ده درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکۍ چې مثلا هېڅ مکتب یې نه ویل، نو اته د دې وړتیا لرلی، لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه یې ولیکي، نوم ولیکي، د کار نوم ولیکي، ولولي یو شی، یعنې ډېره زیاته ګټه ورته کړې.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي. هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنې دا ډېر ښه کار دی. ښه کار په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، که په کلیو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته جنکۍ شته. پکې اوس دغه شل کاله داسې شوي چې اکثرو کلیو کې جنکۍ مکتب ته تللې. تر 200 صفحه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان، د کلي ماشومانې، هغه جنکۍ چې نن تعلیم نه پاتې دي، نه شي کولی شي لاړ شي تعلیم ته. نورې غونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه چا څه یې د هغه یې د نه وځي، او دوی دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي، هغه ته به یې څه ور وښيي. چې کله به سبا خدای مهربان د مکتب دروازې خلاصېږي مکتبون ته ځي نو دو اماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه دفعل کړي وو که نه، او هر کورس تقریبا راتلی چې رقیب راتلی ورته پنځوس پکمن راتلی.
بله، یو خوږیاڼي صاحب دوی باسواده سولې، بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف له خوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم تر شپږم صف پورې دوی امتحان ورکړي، دته د سوي امتحان ویلې کنه، دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شي چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي کنه. یو امر به واخصو د ریاست مرګ راغل مثلا زه کول شم چې څلور څو درسونه خو یې مګنه په امتحان به ورکې د امتحان به ورسره مرې مرګ ولې هغه شاګرد مچ یې ان پاول کې نه کول شم چې څلور پی کې نو په پنځه پی کې نو تاسو هغه ته ورکړ د دې صلاحیت او چې امتحان به واخصو دا به عمل تکې نه و.
ل خپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګو ډیر بد حالت کې ژوند کوي، آیا دا خپګان به ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یو لار پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل ورځ یو څه پلاس کې ولري؟
ها خبره خدا ده چې دوی به خپګان او رواني تکلیفونه پیدا نکړي او تاسو شاور نه بزان په دې څه دغه عمل ته نور مرجنه دي او یو څه مشکمان کې اوس نه چې دې په دې تکلیف باندې احتشي دا صحیح کار نه، دوی به ځان مصرف کړي دن مصرف کړي په دې معنی چې دوی به دغه کورسونه ولټوي په خپل منظور کې څوک چې خپل بانډو کې دي باید دغه جنابې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو کسبیت کړي پروا نه کوي یو جکې په کلي کې ده یو ساعت یې سبق کړي یو ساعت قرآن شریف کړي یو ساعت یې خامت کړي دی یو څه دی 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 په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته هم دا ده چې په ځان مصروف کړي هیڅ نه په کلو کې مثلا هیڅ شی نه وي هلته به راډیو پیدا کېږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم لپاره ډېر ښه پروګرامونه دي اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پریچې درته کولی شي اوري ځان مصروف ساتي نسبت دې چې تاسو مثلا له نه هسته ژور خپګانونه وکړي او بل یو مرض دا نه اخته کوي دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼاشته او مثلا امیدوار اوسي دا هیڅ امکان لري چې دائم د پاره تاسو باندې مکتب بند شي دائم د پاره تاسو باندې پارتن بند شي دائم د پاره تاسو باندې کار بند شي. نه هیله من یو چې هر څوک د پکتې سر چول کې په دې خاطر باندې دوبه ټکنالوژي د لاس ورنی کې او مبارزه
د طالبانو په تیر دوره کې چې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمينه ورته مساعده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوه؟
انجینر ته ډاکټر ته بل ته استاد امی ته استاد امی ته پاتې ډاکټر ته په غټو پوښتنو کار کوي نو هغه سره ډیر آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا یروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خو په دغه عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولې یو غالما غال دی پاویلې کې هم تخته ورته نه کې خپل چې کور به چې کوټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کې خپل درس کنه یروا.
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دار ځخناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبه هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه خزینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازل ول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم یو حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولي كتولي كما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کړل قلم و بعد قلم ته ورته لسی ولي کا غویل تسولي کم ويولي کده مخلوقات تقديرونه ولي کا قبل دینه پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار قم فرمای يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چت کړی دي هغه کسان ته تاسو نه علم ور کړی دا او هغه کسان نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ور کړی تاسو نه الله چت کړی دغه په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه ناری نه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځ کړی اسلامي شریعت وځ کړی دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوام لومړیتوب لري لومړیتوب نه رسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کمی او چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
مغختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونه تر خبرې دو پورې زمون پښتنې جواب نکړي درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوبلنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 شپږ سو بیا تر بیا ښه وخت ولري الله مو مال او ملګری